السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمي مخکې لس بجې شوې ده صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم وړاندې 15 دقیقې تاسو ته موسیقي خبرو خو په لومړیو 15 دقیقو کې به راپورونه او خبرونه هم خپاره کړو دغه پروګرام مهمه موضوع ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د پرمختګ یادونه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام هند ته تللی دی او د ویلي دي چې ټیم یې په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو لپاره پاتې دی. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. خبرونه سره ټکی د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستلتنبرګ ویلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره حقیقي چانس ګوري. په غزنی کې د هوایي برید پر مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف ته تر رسیدو د مخه په نښه شوی او له منځه تللی دی او تهران د 2015 کال شمې تړون اروپایي لاسلیک کوونکو ته ویلي که پر دغه هیواد د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونه نیسي ایران به د یاد تړون د تعهداتو زیات واوړي. پوره خبرونه د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستلتنبرګ ویلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره حقیقي چانس ګوري. هغه دا خبره نیوزیلند ته په سفر کې نن کړې ده.
We now see a real chance for peace in Afghanistan. We are closer to a peace deal.
موږ اوس په افغانستان کې د سولې واقعي چانس ګورو. موږ د سولې یو تړون ته تر بل هر وخت نږدې یو او ناتو هم د خبرو له لارې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره له ټولو هڅو کلک ملاتړ کوي. د ناتو سازمان منشي دا خبرې داسې وخت وکړي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو اتم پړاو خبرې روانې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون ماښام په دې خبرو کې د ډیر پرمختګ یادونه وکړه. تمه کیږي چې خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره دا وار د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. په غزنی کې د هوایي برید پر مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف ته تر رسیدو د مخه په نښه شوی او له منځه تللی دی. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل وسله والو مخالفینو دغه موټر له خواجه عمري ولسوالۍ د ځانمرګي برید په هدف د غزنی پر لور لیږه چې برید ورباندې وشو.
دښمن پلان درلود چې له چاودیدونکو موادو څخه ډک یو موټر په وسله باندې د غزنی په مرکز کې پر دولتي تاسیساتو تروریستي برید ترسره کړي. خو له نیکه مرغه موږ تر رسیدو مخکې د پاتسي معلوماتو پر بنسټ افغان هوایي ځواکونو د خواجه عمري ولسوالۍ په برکات سیمه کې ورباندې هوایي برید ترسره کړ چې په ترڅ کې یاد موټر بم له ځانمرګ د جګړې سره یو ځای لمنځه وړل شوی دی.
خغلی نوری زیاته کړه دریو برید کوونکو په یو جلا پیښه کې نیت درلود چې په ګیلان ولسوالۍ کې د سیمه ییز پاڅون قومندان د دې ولسوالۍ په بازار کې ووژني خو هدف ته تر رسیدو د مخه وپیژندل شو او ووژل شو. غزنی د افغانستان یو له ناامنه ولایتونو ګڼل کیږي. په افغانستان کې د شیعه مذهب یو بانفوزه روحاني مشر آیت الله محمد آصف محسنی تیر ماښام په 40 کلنۍ ومړ. د نوموړي د کورنۍ غړو ته نږدې سرچینو دا خبره تایید کړې ده. ویل کېږي نوموړي له یو کال راهیسې په یوې ناروغۍ اخته و. ښاغلي محسنی د حرکت اسلامي افغانستان په نوم حزب رامنځته کړ چې د هغه وخت د شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې په افغانستان کې جنګېده. ښاغلي محسنی په افغانستان کې د مجاهدینو د بریاو وروسته د دولت لوړپوړی ویان شو او د کورنیو جګړو تر پیل وروسته اسلام آباد ته وکوچېد. نوموړي د افغانستان د کورنیو جګړو په اړه چې د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو ترمنځ ونښتې رسمن خپل مخالفت اعلان کړی و. تهران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو هیوادونو ته ویلي که پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونه نیسي د یاد تړون له تعهداتو به زیات واوړي. د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان ویاند بهروز کمالوندي ویلي موږ به یا خپلې ژمنې یوې خواته پرېږدو یا به یې وځنډوو او د خپلو اټومي فعالیتونو سرعت به زیات کړو. بریتانیا، فرانسه او جرمني هغه اروپایي هیوادونه دي چې په 2015 کال کې د نورو اټومي قدرتونو امریکا، چین او روسیې سربیره له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ. امریکا تیر کال له دې تړونه وتلې او پر ایران له هماغه وخته سخت بندیزونه لګولي. اروپایي هیوادونه لا نه دي توانیدلي چې په ایران د سختو بندیزونو مخه ونیسي. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد له ماتې سره مخ کړی او دا هیواد هم په خبرګون کې له زیاتو هغو ژمنو تیر شوی چې د اټومي تړون په نتیجه کې ورته قایلېده. له دې ډلې د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان د ویاند بهروز کمالوندي په خبره د درنو اوبو کچا له 130 ټنو اوختي او له 300 کیلوګرامه زیات یورانیم بډایه کړي. بډایه یورانیم او د اټومي بمونو په جوړولو او درني اوبو هم د اټومونو د ازمایښت په دستګاه کې کاریږي. شمالی کوریا نن سهار بیا دوه راکټونه ازمویلي. ویل کېږي دا راکټونه د جنوبی کوریا او امریکا متحده ایالاتونو د ګډو پوځي تمرینو په غبرګون توغول شوی. د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان چې نوم یې نه دی معلوم شوی ویلي د امریکا او جنوبی کوریا تمرینونه دوی اړ کړل چې د ملي دفاع د یو حیاتي عنصر په توګه راکټونه جوړه او ازموي. د جنوبی کوریا لوی درسیز ویلي د شمالي کوریا دا راکټونه دغه هیواد له لویدیځو ساحلونو توغول شوي او په ختیځو اوبو کې لویدلی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د عدلي وزارت څخه د داسې قانون د وړاندې کولو غوښتنه کوي چې د لویو جرمونو او ډلهییزو وژنو عاملینو ته د اعدام سزا ورکړل شي. ډونالد ترامپ د اګست پر 15 له سپینې ماڼۍ په یوه ټلویزیوني وینا کې دا خبره وکړه.
Today I'm also directing the Department of Justice to
د وزارت توایم چې داسې قانون وړاندې کړي چې لمخې هغه کسان چې کرکجن جرایم او ډلهیزې وژنې کوي د اعدام سزا وویني او دا چې دغه سزا باید ژر تر ژره او پرته له کلونو غیر ضروري ځنډه عملي شي. ولسمشر ترامپ د تکساس او اوهایو د ورستیو پیښو په غبرګون کې وویل چې په امریکا کې کرکه ځای نه لري. د امریکا د تکساس او اوهایو ایالتونو په دوو مرګونو پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. یو بریدګر د پیښې پر وخت ووژل شو او د بلې پیښې بریدګر پولیسو ونیوه. د تکساس څارنوال ویلي مجرم ته یې د مرګ سزا غوښتې ده. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشئ. راځو د پروګرام لمړی مطلب ته. امریکایي چارواکي په دوحه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښه پرمختګ یادونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ماښام په ټوټر لیکلي دی د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ په هدف هند ته روانېږي او ټیم به یې له طالب استازو سره د موافقې پر تخنیکي مسایلو په دوحه کې بحث ته دوام ورکړي. په همدې حال کې سیاسي کتونکي د کشمیر پر سر د هند او پاکستان وروستۍ لانجې د افغانستان د سولې پر مذاکراتو بې اغېز نه بولي او هند ته د ښاغلي خلیلزاد سفر له همدې لانجو سره تړلی بولي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ماښام پر ټویټر د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په وروستیو خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده، خو جزئیات یې نه دي روښانه سوي. زلمی خلیلزاد لیکلي تیرونی د کابل سفر شو پرمختګونو ته په پام ما تیرې څو ورځې په دوهې کې تیر کړې او له طالبانو سره د یوې موافقې د بشپړېدو پر پاته مسایل مو تمرکز وکړ. هغه موافقه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر شرایطو ولاړ وتلو ته زمینه برابروي، موږ ډېر ښه پرمختګ درلود. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې دی په یو مخکې پلان سوي سفر هند ته روانېږي څو د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ لپاره لا ډېر نړیواله اجماع ترلاسه سي. نوموړي زیاته کړې چې په دوحې کې د سولې مذاکره کوونکي ټیمونه به د موافقې پر تخنیکي جزئیاتو او هغو اقداماتو او میکانیزمونو بحث وکړي چې د یو څلور مادیز تړون د موافقانه پلي کېدو لپاره اړین دي. ښاغلی خلیلزاد وایي پر دغو جزئیاتو موافقه کول ضروري دي. په دې توافق کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش، له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ لیدنه او بالاخره یو اوربند او سیاسي توافق ته رسیدل او هم له افغانستان څخه د ترهګریزو فعالیتونو د نه کارولو تضمین ځای سوی دي. ښاغلی خلیلزاد داسې مهال هند ته د سفر خبره کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو نوی رنګ اخیستی. د هند ولسمشر د دوشنبه په ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د هند تر ولکې لاندې کشمیر ځانګړي اختیارات لغوه اعلان کړل چې دې کار د پاکستان سخت غوسه راوپاروله. د ناټو په خوانی سلاکار او د سیاسي چارو کتونکو محمد شفیق همدم په دې باور دی چې پر وسلوالو طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو د کشمیر لانجه کولای سي د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز ولري. نوموړي د افغانستان د سولې خبرو په حساس پړاو کې دهلی ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه وویل:
موږ تاسو ګورو چې دغه تشنج د دواړو هیوادونو ترمنځ، د هند او پاکستان ترمنځ زیاته شوی، چې دغه سي لانجو تاثیرات او غیر مستقیما د افغانستان په امنیت او بالخصوص د سولې په مذاکراتو باندې ده. نو زه فکر کوم چې کچیر ښاغلی خلیلزاد بیا هم هند ته تللی، یو له لامله دا ده چې غواړي چې په دغسې حساسو شیبو کې وشي کولی چې دا دغه د کشمیر لانجه تر کومه هدا پورې چې امکان ولري د هم پکې منځګړتوب کې نه داسې چې مستقیم منځګړتوب خو له دوه خواونو غواړي چې دغه موضوع تر دې هده ورسېږي چې د افغانستان د اوسني مذاکراتو باندې منفي تاثیرات ولري.
د افغانستان د سولې اتم پړاو خبرې د شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له تیر دوبی راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې په دې هیله پیل کړې چې د افغانستان بحران د ډیپلوماتیکو لارو حل او اتلس کلنه جګړه پای ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو د تیر په شان یو ځل بیا د سولې پر روانې پروسې او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د دوحې خبرې په کوم لور روانې دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي تر اوسه هم د سولې خبرې یوازې د دو اړخونو یعنې امریکا او طالبانو ترمنځ محدودې دي، چې آن د خبرو مهم ټکي تر اوسه له افغانانو او د سیمې له هیوادونو سره شریک سوي نه دي. د لیکوال په باور که دغه انحصار مات سي او د چین او روسیې په شمول د سیمې هیوادونه د سولې پر بهیر ورګډ سي، لږ تر لږه د امریکا او طالبانو ترمنځ سوی توافق د دوی په تضمین تایید سي، بیا هیڅ لوري ته هم د دې توافق ماتول داسې اسانه نه دي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي یوازې د چین او روسیې ورشریکول هم کافي نه دي. طبیعي ده چې بین الافغاني تفاهم او په ټوله کې پر افغان سوله، سیمه ییز اجماع او یوه ګډه پریکړه د جګړې پای ته رسول تضمین ولای سي. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې سپارښتنه کړې چې افغان حکومت باید د سولې اهمیت درک کړي. په سر مقاله کې یادونه سوې ډېره جالبه دا ده چې په افغانستان کې د سولې او انتخاباتو بهیرونه پیل سوي چې د لیکوال په باور یو بل نفي کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي سوله له انتخاباتو زیاته مهمه ده، افغان حکومت باید د ملت د زړه غږ واوري او ورته لبایک ووایي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات خیالي ترسره نسي. د سرخط په سر مقاله کې راغلي په داس حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي انتخاباتو ته چمتووالی لري او که دوه ټیمونه هم انتخابات به ترسره کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ممکنه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې وړتیا ولري چې سراسري انتخابات ترسره کړي. نو که دغه انتخابات هم وسي ستونزې به وزېږوي او لاره به نورو کړکیچونو ته پرانیزي. بلخوا هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات به هرو مرو کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له انتخاباتو سره هم مهاله د سولې خبرې هم روانې دي. د انتخاباتو مخالف او وسلوال طالبان هڅه کوي چې انتخابات ترسره نسي. د لیکوال په باور دواړه د افغان ولس په ارادو پورې اړه لري او زیات ورته مهم هم دي او بلابل به تعقیبېږي.
بریتانیا په فارس خلیج کې د امریکا متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو له نړیوال ماموریت سره یوځای کیږي. دغه ماموریت په هرمز تنګي کې د کښتیو د تګ راتګ ساتنه کوي. جرمني نن وویل له دې ماموریت سره نه یوځای کیږي، خو د اروپایي ټولنې له هیوادونو سره یوځای په خلیج کې د خپلو کښتیو د خوندیتوب لپاره یو نظارتي ماموریت جوړوي. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی چې تر هغه وروسته به بیا د موسیقي پروګرام خپور شي.
د هرمز تنګی د سوداګریزو کښتیو د تګ راتګ لاره ده چې فارس خلیج له عرب سمندرګي سره نښلوي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې بریتانیا پریکړه کړې چې په خلیج کې خپل کښتۍ او نور وسایط له غیر قانوني خطرونو څخه خوندي کړي. نوموړي وویل موږ له امریکا او نورو سره په ګډه هڅه کوو څو په هرمز تنګي کې د ستونزو د مخنیوي لپاره حل لاره پیدا کړو. د بریتانیا د دفاع وزارت راپور له مخې د دې هیواد سمندري ځواکونه د امریکا متحده ایالاتو د سمندري قواو ترڅنګ د هغو کښتیو او وسایطو ملګرتیا کوي چې له هرمز تنګي تیریږي. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د لندن او تهران ترمنځ د یو بل د تیل وړونکو کښتیو د نیول کېدو پر سر شخړې ډېرې سوي دي. تر دې وړاندې امریکا له خپلو متحدینو غوښتي وو چې له دې ماموریت سره یو ځای سي، خو اروپایي هیوادونو لیوالتیا ونه ښوده. جرمني ویلي چې د امریکا په مشرۍ دغه ماموریت سره نه یو ځای کیږي. دغه هیواد پرون وویل هڅه کوي د اروپایي ټولنې له نورو هیوادونو سره په ګډه په خلیج کې د کښتیو د خوندیتوب لپاره یو نظارتي ماموریت رامنځته کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس بیا ویلي چې دا کار وخت اړتیا لري چې اروپایي ټولنه دې مسلې ته وهڅول سي. اخوا په ایران کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دوشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې نن د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې یوازې پاتې ده او نسی کولای ائتلاف جوړ کړي. نو موري زیاته کړه هغه ودونه چې د امریکا ملګری دي له دې هیواد سره په ائتلاف جوړولو شرمېږي. په جبل الطارق کې د برتانوي ځواکونو